مخبورشي.
تاندي تانغي
دا زوانانو خبروانه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان زیات کیږي ډاکټر ته لاړ شئ خپل تداوی ته ادامه ورکړئ.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو جبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې کاددي حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خفګانونه ونکو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوښ هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کو په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړي کو نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زدکونکې ملي هوایي وختان کمزوري او تویږي. نو موري ایلات د هر ډول شامپوګانو کارول خي
د ما په نظر یو واجب دی چې موږ په دوامدار توګه یو شامپو نه استفاده وکړو او تل هغه شامپو نه استفاده وکړو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا ما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي هر ځل چې شامپو کور ته راوړي او نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو ان شاء الله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او تویه نه شي.
د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او تویی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کېدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراضو کې په خځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې د هغه اندروجینټیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله دوی بلوغته ورسېږي نو د ویښتان عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې گنجی شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې د لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو. یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده هغه د رشت وړ ده او بل چې د ساقه د پوستکي نشوي د ساقه د رشت نه کوي دا هیڅ وخت رشت نه کوي او انرژي ته ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې په ښکلا باندې په شکل په رنګ باندې تشکیل نه پرشت باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډنګ پروټین نه ډډه وکړي، د خوړلو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډنګ پروټین ونه خوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کړي، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوی شي به خپل ویښته بیرته غټېږي. تعادل د غذایي د هر شی نښه ده په صحت دپاره، یعنی تعادل د غذایي په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذا نه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروټین نه، طبیعي پروټین نه، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وشي. که موږ غواړو چې ښه ویښتان ولري باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري باید ښه شامپو انتخاب کړو، د ویښتان مطابق ښه کنډیشنر او ښه سیروم د ویښتان انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان نه استفاده ونه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کله کله برس ونه وهو که ویښتان موږ دوي، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور دا تونی او دا شیان رنګ زر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي، ځکه که زر زر رنګ وسي نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. په هغه افراد چې ویښتان ضعیف کېږي په هماغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره چې پاتې کېږي هغه د ویښتان کښت یا د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده، او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، ورسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی، هم دا ډول په بالیوډ سینما کې هم کار کړی، او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل و، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو، نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي، نو نتفلیکس بسته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت ته او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، تمنګا دا فلم د افغانستان باندې موږ جوړ کوه، تمنګا شوټ کو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو، نو اتمن پاری کې هغه کمیو کاستی پکې شته دی، ول چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ول چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستی لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان دا وایم امنیت نه وژنه موږ نشو کوی چې دلته شوټ کو، خو د فلم قصه ته نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکل؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکل دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو، نو اوسره ایز ا مشاور سره زموم ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره ډیر ما خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوع غانې چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین بولمو، نو دینه مشخصن خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تا خپل د فلم کیسه وکتل انستان لپاره څه ډول یو کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه؟ تاسو وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو ژبې پکې استفاده شوې، چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار وکړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو. دا د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا د کله چې نوي نوي د کرزي صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده. نو هغې نه بعد چې موږ ډېر زیات فلټر وکړو، بیا هغې نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم، چې زه پکې سیکنډ لیډ کې یم، هغې کې صرف ما کار کړی، زه ایکټر مې کار کړی. درېمنی فلم دی زما نوم شدت نومیږي، چې موږ په سکاټلینډ او لندن او پیرس کې دغه ځایو کې موږ شوټ کړی، نو هغې کې زما رول کم دی. نو هغه هم داسې یو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغسې یو قصه ده، هغې کې کار کړی. دینه بعد تورباز دو نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډینګ کې دي چې سینماګانې خلاص شي دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي. سره سره زما یو سیریال روان دی پونوم دی مامورت سری پونوم باندې، چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمه ته موږ آنلاین نشر کړي دي، چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی، او هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمه ته جوړ شي، هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشریږي.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سیریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي، د دوی مرسته وکړي، او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ، او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې، خاص کرکې سینما کې، نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، او دا غي یوازنی مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس دا تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره سلویخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان تر راغلی، افغانستان کې شو شو وي، سونه خلک په کار شوي، سونه زموږ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلی وي. همداسې زه زیات پروډکشنونه پیژنم چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي. چون ما په دې رشته کې تحصیلات وکړل، په دې رشته کې مې ډېر زیات زحمت وکړ، هغه د رشته کې مې ډېر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو، خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي. در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
د کب نه هم د سرتيري ورسده، هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي، وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوښ راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیري وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم ویو، په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده، او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی دا ټول زر زر عملی شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. په خپل کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړ شي.
وزیر صاحب اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیر شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بل اخر دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې وو مونږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شیبه ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی. یعنی ټول وجود قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعض ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي وسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده او پیښه کله د جنگ په وخت کې یو زیاتیم کې دا پیښه رامنځته کیږي. اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او د یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه ورجل شو ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده. یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی او عملاً د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي. ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کې
دل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي او د بهرنی عسکرو د کچا ځکه صفت راج راکټه شله چې نه جنگیږي خلارې په خپل بیس کې ناست یې نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی زموږ وطن دی مجبوري چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو ولو که خارجیان وي او که نه وي. دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي. دا هم د دې وطن بچیان دي دی او کورنۍ لتل لري دی او د دې ټولنې جز ده او دا ټول په خپل خوښه راغلي دي. یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکړو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه اوس په کوم حالت کې ده. هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې تاسې به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی. زموږ په خاص وخت تعداد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دې د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي هم د ملکي وګړو کمه شي او امنیت هم تعمین شي دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکل وي.
ښاغلی وزیر، په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا وی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغو د جرم سطحه ټیټه ده که هغو معاف شي او خوشې شي دا به بهتر کار وي.
د روسیې پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جراز مابیامپور صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیر خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره، د امریکا سره لرو، هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي، او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپل خو ودرېږو، چې دا محتاج نه وسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو، او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او وسم د افتخار ځای دار چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپل افغانان په خپل پلان کوي او عملي کوي، او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرشال شاه محمود امیاخیل، تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.